درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی یو شرمونکې چاره بللې ده. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند له لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنګټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي، ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلې خوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان وایي چې د هند بریدونه لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي دي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته کسان د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي دي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د باندنیو چارو وزارت ویان لین جیان د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي، هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي. د هند له توغندوی بریدونو وروسته پاکستان ته ګاډي وډي شوي الوتنې نن بیرته پیل شوې. له برید وروسته د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ له هوایي ډګرونو الوتنې درول شوې وې، خو د می په ومه بیا پیل شوې. د پاکستان د هوایي ډګرونو ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ هوایي ډګرونه د الوتکو تګ راتګ ته چمتو شوي دي. په خبر پاڼې کې راغلي د عملیاتي محدودیتونو په لړ کې هوایي حریم د اته څلوېښت ساعتونو لپاره ځنډول شوی و، خو اوس په بشپړ ډول بیرته فعال شوی دی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د وضعیت ته په کتو مسافر باید له خپلو اړوندو هوایي شرکتونو سره په تماس کې پاتې شي، ځکه چې د الوتنې مهالویش او لارو په اړه وروستۍ پریکړه له هوایي شرکتونو سره ده. له بلې خوا د پنجاب او اسلام آباد په روغتونونو کې بیړنۍ حالت نافذ شوی دی او د ټولو روغتونونو د کارکوونکو رخصتۍ لغوه شوې دي. ډاکټرانو، نرسانو او نورو صحي پرسونلو ته لارښوونه شوې چې روغتونونو کې پاتې شي. د پنجاب په ټولو ولسوالیو او ایالتي ادارو کې هم بیړنۍ حالت نافذ شوی دی. په پنجاب کې د تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه شوې او نن ټولې دولتي او شخصي تعلیمي ادارې بندې دي. د امریکا ستر محکمه د ترامپ ادارې ته امر کړی چې د 2015 کال د مې له 12 نیټې څخه د افغان کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. په دې پریکړه کې د امریکا د کډوالو د منلو پروګرام، د بیا میشتېدو طرحې او د سفر د تایید پروګرامونه هم شامل دي. شان وینډي ورچې د افغان ایواک مشر دی، دا پریکړه د امریکا د افغان متحدانو لپاره یو ستره بریا بللې. هغه ټینګار کړی که د ترامپ اداره دا پریکړه عملي کړي، نو دا با یو مهم پرمختګ دی. د سترې محکمې حکم په ځانګړي ډول د کډوالو د منلو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې او دا پریکړه به د مې له 12 نافذ شي. د محکمې قاضي ټینګار کړی چې اداره باید ژر تر ژره د کډوالو پر دوسیو د کار پروسه بیا پیل کړي. او په تورخم کې پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د مې له 10 وروسته به افغان ترانسپورتران یوازې هغه وخت پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري چې د اعتبار وړ ویزه ولري، ځکه چې پاکستان ته د داخليدو د یو کلن سند یا TAD سند موده په همدې نیټه پایته رسیږي. چارواکو ویلي دي چې د TAD د پایته رسیدو او د ویزې او پاسپورت د لازمي کېدو په اړه اعلانونه په تورخم کې په څرګندو ځایونو کې لګول شوي او افغان موټر چلوونکو ته هم په شفاهي ډول ویل شوي چې یوازې د ویزې د لرلو په صورت کې به پاکستان ته د داخليدو اجازه ولري. تیر کال د پاکستان د دې پریکړې له کبله افغان سوداګرو او موټر چلوونکو ته ډېر مالی زیان واوښت.
د ځوانانو خبرونه
د درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو څوک وایي چې باید نوخت راشي، نوخت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واورېدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی، خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې له کمو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډېر حسان دی. ما دا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلې ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اردونکو، د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ، دوی له رواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوی رنگ راوړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه را په دیخوا د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. په زده کړو او کاري بندیز دی، له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومي دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونی خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي، نوښت یو سړی څه ډول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي، نه روزګار وي، نه پیسې وي، نه پرمختللې سیزونه تا سره موجود وي چې ته پې نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت څه تمه کېدی شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولی شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له هر اړخه ذهنن جوړ وی، کاغه اقتصاد وی، کاغه مالی برخه وی، کاغه کار ولری، کاغه روزگار ولری، اغه نه وخت کولای سی. یو څوک سی د ذهن نه ګډ ور دی، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه ایس کله نه وخت نسی راوړلی مینستا. یعنی د بیګا وخرم سبا ته ایران یم، بیدن دیم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولې د نوښت تمه وکړی شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړئ راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناسم، د شپې ناوخته ده او په خپل مهارتونو باندې کار کوم، تر سوز ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړي تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د استرالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي تر سره شوه، او ما پر یو لند خبر ولیک هغه می خپل فیسبوک باندې هم نشر کړ او تر څنګه په ورزشی برخه کې کم کمیانه وی کم مهارتونو ته ضرورت هغه می تر لاسه کړ
ک په یو رقم مخک لارسی ځوانان کې درس برخه کې کار برخه یعنی ک شخصي ژوند وی ک رسمي ژوند وی څومره ژوند خسته کن کیږي چې همیشه یو کار په یو رقم
خواندوره پښتنه ده کچیر مخ په یو ډول باندې مخ ته زو نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې کچیر مخ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو او یا د ژغور ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو نو ډیر ښه ژوند به ولرو غختلی به اوسو
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د ځوان فکر په نننۍ خبرونه کې په مطالعه خبرې کوو مطالعه هر چاته پکار ده خو ځوانان لا ډېری مطالعه ته اړتیا لري عموما له مطالعه سره په ماشومتوب او نوي زلمیتوب کې د خلکو مینه پیدا کیږي د مطالعه په بحث کې دا هم مهمه ده چې څه ډول کتابونه او مجلې ولولو موږ په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو چې یوې په یو کتاب خبرندوی ټولنې کې مسؤلیت لري او بل د یوې مجلې چاري پر مخ بیایي هیله ده چې تاسو اوریدونکي به خبرونه تر پایه واورئ که مو پوښتنه درلود او یا مو نظر درلود د مطالعې په باب د کتاب لوستنې په باب نو له موږ سره به تماس هم ونیسئ ښاغلی فهیم سپینغر چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نظری فزیک استاد دی او په عین حال کې د کائنات په نوم د یوې نوې مجلې مرسیال دی همدارس د اکسوس کتاب پلورنسی فرهنګي مسول صفی الله ناصری هم را سره دی دواړو درنو میلمنو ته هر کله وای لمړی سپینغر صاحب کتاسی د په اسلام آباد کې یاست التمو یو مجله په روسي کې چاپ کړی دی د مجلې په اړه یو څه مشاوریدونکو ته وایست چې څنګه شو له هیواد لری په پاکستان کې مو د افغانانو لپاره مجله خبره کړه
سلامونه څاروان صاحب تاسو ته او استاد دی رادیو ټولو ډیرو محترم او اوریدونکو ته او زه یو خاص سلام شغلی نصری صاحب ته هم وړاندې کوم تاسو ته محترم معلومه ده چې زموږ ډیر شمیر وطنوال د هیواد بهر تللی دي نو د مجله د هیواد بهر خبريږي او وطن کې به هم چاپی بڼه باندې لیگل کیږي د دې مجلې د نشر لوی هدف د دې چې د هیواد بهر د کادرونو چې تللی دي دوی به په یو پلیټ فارم او په یو د مجلې په طریقه سره رايوزای کیږي او خپل نظریات په یعنی د یو پل حیثیت په لري د مجلې د په تبعید کې لیکوالانو او د وطنوالو ترمنځ به یو برج د پر حیثیت لري د مجلې
بله سب ډیر زیاته مننه کور ودان د دې مجلې په اړه د محتوا په اړه به ورسته نوري خبرې هم در سره وکړو خو وس به ورشو شاغلی ناصری ته ناصری صاحب تر دې مخکې چې دا پوښتنه در څخه وکم چې ځوانان څه ډول کتابونه اخلي او لولي تاسو به په دې برخه کې ډیر معلومات لري ځکه چې کتابونه پلوري او درته معلومیږي چې خلک څه ډول کتابونه اخلي خو لومړی د اکسوس کتاب پلورنسی د فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي سش کال مو څومره کتابونه چاپ کړي دي
سلامونه درناوی ټول اوریدونکو ته په ځانګړې توګه خغلی سپینغی صاحب ته ډېره مننه چې زموږ د خبرونه کې درسره ګډون لرم دقیقا اکسوس کتاب پلورنځي په خپل هڅه زیات کوشش کړی دی چې ښه ښه کتابونه او د ورځې په مطالعې سره برابر کتابونه چاپ کړي نو تر یوه بریده پورې چې څومره د خلکو اقتصادي واسطه یا توانیدلای دی چې یو تعداد کتابونه چاپ کړي خو بیا هم کوم اهداف چې ورته ټاکل شوي دي او هغه ځواب ویلی شي متاسفانه چې موږ په هغه کچه نه یو توانیدلی چې په پراخه کچه موږ زیات کتابونه چاپ کړی شو او تر ډېره ځایه ورسېدی شي او تر ډېره ستونزه حل کړی شي خو دا ستونزې ټول ته معلوم دي او هر چا ته لیدل کې چې په تدریجي توګه حل شي. نو په داسې توګه اوس ویلای شو چې نوې 2015 کال چې چاپ شوی دی اکسوس نسبت 2014 کال ته بدغه موده کې یعنی په حالت کې دی او کتابنه نسبت تیر کال 2014 ته زیات چاپ کړی دی.
تاسو د ستونزې یادونه وکړه، ستونزې څه ډول ستونزې؟ آیا سانسور، اقتصادي مشکلات او د لیکوالو کموالی، د شمت موضوعاتو نه پیدا کېدل، یعنی داسې کتابونو نه پیدا کېدل چې تاسو فکر کوئ چې که چاپ کړي نو ښه به وپلورل شي او خلک به استقبال کړي؟
فکر کوم چې په هر برخه کې ستونزې شته دي، مثلا د کاپی رایټ په برخه کې چې مثلا یو عامه پوهاوی نشته دی، دغه حق سره آشنایي نشته ده، دغه مثلا کتاب پلورنځیو ته او خپرندویو ټولنې ته یو صدمه ده چې د مخنیوی یعنی یو سوال ورسره مطرح وي چې د دې ساتنه څنګه وکړی شي. له بلې خوا نه د لوستونکو برخه کې چې ورځ تر بلې د سواد کچه یعنی دغه د پراختیا په حالت کې نه ده، په ټولنه کې یا اکاډمیک بنسټونه زیاتی نه نه کمی او کیفي تعداد کومه مثبت بدلون پیدا کوي، یا سربېره پر دې هغه مارکیټ چې مخکې درلودله یا تر ډېره چې په اونده توګه ډېر کتابونه پلورل کېدله، لکه ځینې موسسې به وي چې هغو به د ماشومانو برخه کې یا نویو ځوانانو برخه کې ځینې کتابونه ته اړتیا درلودله او دوی په لوړ کلاس کتابونه اخیستله. نو دغه ستونزې دي چې تر ډېره خپرندوی ورسره مخ دي او نشي کولای چې په دغه برخه کې پراخ پانګونه وکړي.
بله، ډېره مننه کور ودان. سپین خر صاحب، اوس که د کائنات په اړه دا ووایي چې د لوستونکو له لورې تر سهده پورې ورڅخه هرکلی شوی دی. بله، متاسفانه چې د سپین غر صاحب ټلیفون قطع شو. خیر، له ناصری صاحب سره به خبرو ته دوام ورکړو. ناصری صاحب، په تیرو کلونو کې چې موږ له تاسو سره او له نورو کتاب پلورنځیو سره خبرې کړې دي، اقتصادي ستونزو ته یې ګوته نیولې ده چې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي، د خلکو وس نه رسیږي چې کتابونه ډېر واخلي، دا مسله لا هم دوام لري؟
دا مسله یعنی تر یو بریده پورې په خپل حالت حاکمه ده، خو بیا هم یعنی تر دې باید یوه جدي ستونزه ونه بلل شي، ځکه که موږ د ژوند نورو اړتیاوو ته په لومړیتوب قایل یو او هغو ته اقتصادي ستونزه یوه جدي معنی نه ګڼو، نو باید په دې برخه کې دا یوه جدي ستونزه ونه ګڼل شي. نو زه په دغه برخه کې تر ډېره بریده یو تعداد کسان یعنی بې اعتنا بولم چې اقتصادي دلیل باید ډېر مواجهونه بولی او دته باید ډیر اهمیت ورنکړي، خو بیا هم یعنی دا یو انتخاب دی او دا یو مشکل بللی شو، نه انتخاب مو بخه، ځکه چې حاکم دی او دوی نشي کولای چې کوم څه ضروري غته رسیدګي وکړي. یا مثلا د عامه کتابتون نشتون یا لاسرسی محدود دی چې تر ډیره پورې په دغه برخه کې که یو د ځوانان یا کسان نشي کولای چې کتابونه ولولي وایښتای شي، نو د لوستلو لپاره خو باید ځینې چینلونه موجود وي. نو دغه هغه عامه تم لاسرسی هم یعنی په یو متوازن انکشاف په هیواد کې نشته دی.
بله صاحب، سلامت اوسئ. سپین غر صاحب، مخکې له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې د کائنات مجله له چاپېدو وروسته څنګه درته معلومه شوه چې خلک یې هرکلی کوي، نه کوي، په بیه هم اخلي که نه؟
زه فکر کوم سروان صاحب، زموږ تاسو په افغاني ټولنه کې که چیرې موږ دقت وکړو، د دغسې ارګانیکو او نشراتو یا مجلو موجودیت بیخي په نشت حساب دی. یعنی کائنات مجله په مجموع کې د یوې خاصې موضوع په هکله د مختلفو معرفتي حوزونه مسایل راخلي او بحث پرې کوي، چې دا په خپل ذات کې دا یو ډېر نوی طرز د نشراتو دی. مثلا زموږ لومړی ګنه د وخت پاکله ده، د وخت پاکله د موسیقۍ د لحاظه بحث شوی دی، د وخت پاکله د فزیک د لحاظه بحث شوی دی، د دین د لحاظه بحث شوی دی، فلسفې او د ټولنپوهنې او حتی دی وخت په اړه دی فارسی شعر کې دی وخت په تړاو یعنی دی شعر د لحاظ په یعنی په شعر او ادبیاتو کې وخت څنګه تصور شوی دی زه فکر کوم داس مجلو خبرېدل دا به ډېر لوستونکي ولري علت یې دا دی چې د وخت په څیر مفاهیم دا تر اوسه پورې انسانانو ته دا مبهم دي مثلا وخت تر اوسه هم فزیک ته په فزیک کې موږ پی لیکو په فرمولونو کې ټی ټی موږ لیکو خو دا لا تر اوسه فزیک پوهانو ته دا یو مبهم مسله ده نو دا ډېره مرسته کوي چې داسې یو مفهوم چې هغه مثلا د فزیک ته فزیکو ته مبهم مسله ده د یو هنرمند نه مرسته وغواړي چې اوکې دغه وخت د موسیقۍ د لحاظه تاسو څنګه ګڼئ د فلسفې د لحاظه دا څنګه ګڼئ د ټولنپوهنې د لحاظه یعنې دا مرسته کوي چې د وخت پوره تصویر د مختلفو زاویو موږ واخلو فکر کوم او تر کومه چې زه د لوستونکو سره په اړیکه کې یم ډېره زیات ستایل شوې ده داسې مجله او ده په د علمي او فلسفي مجلې خو ډېرې بیخی په نشت حساب دی خو دغه یو مجله ډیر زیات تایید او هغه پیدا کړی دی او لوستونکي ډیر ته خوشاله دي
ډیر مننه
زه فکر کوم ک
سلامت اوسئ بیا هم درځو د کتاب او د مطالعې په اړه به د اوریدونکو نظرونه مو واورو او به ګورو چې زموږ درانه اوریدونکو څه وایي څومره مطالعه کوي همدا شیبه یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی مهرباني کوي اول ځان راو پیژنې بلې به تاسو ته وایم خپل نوم راته یاد کړئ چې له کوم ځای خبرې کوي نوم مو څه دی شم شاد صاحب تاسو څنګه کتاب ولولئ مطالعه کوئ
و کتاب لول انشاء الله و مخصوص
څه ډول کتابونه لولئ
دا چې دا تاریخي کتابونه لکه دا تاریخ کتاب دا نبوي سیرت او دا شنو دا دینی کتابونه
ش ډیر ښه څومره وخت به فکر کوي چې په مطالعه لګوي کنه دقت مونږ نه دا کړی په متر وسنه نه دا کړی
څنګه
یعنی په هر ورځ مطالعه کوي په اونۍ کې یو ځل کتاب ولې کڅنګه
نه هر ورځ مطالعه کوم بس هر ماښام هر سهار
آفرین
مطالعه کوم بس کتاب
دا هم راته وایي چې کتاب باندې کله پیسې ورکړي دي اکثره خلک زموږ کتاب مفت غواړي په پیسې نه پیور کوي تاسو څنګه
ډیر داسې ډیر وخت راغلی چې کتاب په پیسې ورکوي دي ځکه د تاریخ کتابونه مې رانیولي دي د نوي سیرتو مې رانیولي دي د دیني کتابونه د عصري کتابونه د مکتب کتابونه د ډیر کتابونه مې رانیولي دي پیسې مې باندې ورکړي دي مثلا نو معلومات لپاره چې مقصد بیا وایو یو شی چې نږدې کوي یو څه نوي شی لپاره معلومات ترلاسه کوو داسې ډیر کتابونه مې ویلي دي ډیر مې رانیولي دي
ډېر مننه سلامت اوسه شمشاد صاحب کورم دان چې ټلیفون موکو یو بل اوریدونکو کې دی وګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتاب او مجلو سره څومره مینه لري اول ځان راو پیژنې مهرباني کوي
قربان سم محترم اسمت قربان صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به تاسو هم شنه اوریدونکو عبد الحدا تعلم به هلمند ولایت ته
مهرباني کوي اتل صاحب لکه څنګه چې مونږ نوم اتل دی په مطالعه کې ماتالیا سکنه مطالعه کوي کتاب ولې
قربان سم محترم سروان صاحب کوشش مې ډیر کړی دی وایي ډیر شخان راکړي د کتاب لوستو مثال خبري خو خبره ده چې محترم سروان صاحب چې دا اوس کم ځوانان چې دي د کتاب د مطالعه سره ګرځره مینه والا کنه لري نو زما پر ځوانانو باندې د افغان په سپار باندې دا ځغ دی کوشش ورو په سپار باندې چې کتاب مطالعه وکړي کوم واس کار کوي کتابونه ولیکي ته په خدا باور کوم محترم اسمت سروان صاحب چې اکثر ځوانان مالي دلیل په دا خپل رسنی باندې بختي مثال ځانونه بختاتلی دي لکه فیسبوک سو واتساپ سو په دا کارو باندې لګیا دي هغه کتاب مطالعه ته ګر سره پام فکر نه سه حال دا چې کتاب ساز مردلار ملګری دي کتاب هغه شی دی چې مثال مشته لار راشوي مثال د لار باندې برابرې نو د کتاب مطالعه چې ما تخپل دي شخانه کې سروان ته محترم
bale ډیر مننه کور ودان استاس په نظر دلیل دا ده چې خلک په خواله رسنوي کې ډیر بخت شوی دي فیسبوک او ټوئیټر او نور کې ډیر بخت شوی دي نو ځکه مطالعه نه کوي او کنه نور دلایل لري
قربان سم بس دغه مثال خبرې د لوی دلایل دغه د خپل رسنۍ په خوا خدلته افغانستان کې دوه نوی محترم سروان صاحب د دوه ستدي استفاده کی ابل ما اکثر ځوانان د سلیدلې محترم سروان صاحب په دانشي توګه چرو ډېری ما پښتنه ځمې کړې چې دغه نشي توګه پرې دی دی وايي چې مثال مزاده بیکاری د وځ څخه دغه نشي مواد مثال استفاده کو نو بیا د جواب کوته وامه چې بیکاری خو نورم مثال خبر نور لته لري راځي کتاب مطالعه کوي کتاب ولیک مثال د خبرې بل د شکار وکزام بخته وساته دا خو د هل لار نه چې نشي توګه تکا شي یا سیګریټ یا نسوار که یا مثال نور مواد مخدر که توازه بیکارم بیکاری خو نور دلیلونه لري ساروان صاحب سړی دی په کار باندې ځان بخو ساتي په کتاب یو مطالعه دی وکي نو دا خاله رسنی ما تغت مشکل دا کتاب د لوسه ځوانان پاتې دي ګټه مشکل دا خاله رسنی محترم ساروان صاحب پیدا کړی دی
ډیر مننه اتل صاحب کور دی ودان او به ګور چې بلوریدونکو متصوی استاسه له خبرو دا هم معلومه شو چې کتاب نه یوازې دا چې د انسان د پوهې سطح لوړوي پوهه زیاتوي بلکې له مخدره موادو نه هم کولی شي چې ویژ غوري بل اوریدونکي لرو ځان راو پیژنې آزادي رادیو اول ځان راو پیژنې له کوم ځای خبرې کوي
سلام علیکم ولی مرجان یم د پکتیا ولایت د جانخیلونه
مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی کړی دی دا وایي چې کتاب او مجلل ولې یو کنه
او ولینا کتابونه مجلل ول ان شاء الله زه دی پکتیا پانتون دیجه با دبیات پندیتخه تاریخ شو نو دا کتاب دی او مطالعه ده چې موږ یو هدف ته یو مقصد ته رسوي نو کتاب خو زموږ په ژوند کې ډیر اړین دی او بیا مطالعه چې کوم ده ای مطالعه په اساس موږ کول شو چې ډیر څه لاسته راوړو
مرجان صاحب څه ډول کتابونه تاسو په خپل لولې
زه خپل بعضی دینی کتابونه وی بعضی به د ادبیات اورون کوم کتابونه دی غل ولما او د درس او تدریس لپاره چې کوم کتابونه دی خپل معلم یم او درس ورکوم نو زه مختلفو کتابونه ولما
بله په ادبیاتو کې څل ولې شعر مخ وخت کیسې مخ وخت دی لنډ کیسې ناولونه څه شي
نو دا شیان خو زه ډیر غن نه د مطالعه کړی خو زه پراخه مطالعه وی یعنی د هغه د پاره دغه د پاره دومره وخت نه لرم او مقصد اوسترکان کې او شیر او دا د تاسو دی چې کومه ده دا ډیره تعقیبوم وای تاسو بعضی شیران دي هغه تاسو ملمکوي هغه نه تاسو زکوم نو اکثر ما دا کوم چې نه خو دو اندر از دا نظم متون دی دغه ډیر زه مطالعه کوم نو شینه کله کله کوم نستر شو دی خوشال خان خټک
ډیر مننه سلامت وسه مرجان صاحب کور دی ودان چې ټلیفون دی وکوس به ور شو درنو میلمانو ته ناصری صاحب تاسو تجربه لري در تمالی میږي چې خلک څه ډول کتابونه خوښوي څه ډول کتابونه نن سبا په افغانستان کې خلک اخلي ډیر
د شتن په هر موسم کې عموما کله چې د خوندۍ پایلې یا پانتونه پایلې په دغه وخت کې هغه درسي کتابونه زیات پلورل کی او په دې وخت کې تر دې چې موږ سره تجربه شوې دي هغه تر دې د داستاني ادبیاتو برخه کې کتابونه ډېر مینوال لري او د اسلامیاتو او ارواپوهنې برخه کې نو دا برخه ډېر مینوال لري او کسان چې کورسونه وایي تخصیص دکې کوي نو د ژبې زده کړې برخه کې ډېر کتابونه خوښوي خو تر ډېره په افغانستان کې د داستاني ادبیاتو مینوال زیات دي او ښه استقبال کوي او بل یادونه زه باید وکړم چې د ورسته کې اکسوس کتاب پلورنځي د کتاب د نړیوال ورځ په مناسبت یو نوی مجله هم پیل کړه چې د اکسون په نامه ده د محلنې د ځل د کتاب ولوست او مطالعه د دولت ځانګړې شوی غنوه چې څوب شو او په دې ورځ وړیا کتاب لوستونکو ته توضیح شول نو ریسه مطالب کې را ټول شي او دا یو ښه فایل و ډېر ښه استقبال ته شوی دی او تر ډېره بریده پورې دا ځل دا غنه یعنی د کتاب لوستو مطالعه ته ځانګړې شوی و چې ډېر هم ساید چې تر ډېره ډېر لوستونکو به ستونزې ورسره درلودلې چې یو مخ مطالعه نشکړ یا څنګه مطالعه وکړو یعنی دا مسائل د مطالعه په ارتباط شي او دا تر ډېره دی استادانو او کسان چې تر ډېره مطرح لیکوالان دي دغه په مرسته سره دا فهرست آماده کا او په دې برخه کې کار وکړ. نو خو استقبال شوه دی او هڅه کوي چې بیا په خیر بیا چاپ شي.
څنګه یعنی غواړي چې میاشتنی په منظم ډول چاپ شي، میاشتنی ونیزه یا کنه په کال کې دغه یو غنوه؟
یو غنه خو نه وي، مهلنه يم انوان ورکړی دی، یعنی موږ خپل هڅه کوو چې په دې مناسبتو سره چاپ شي. ایا مثلا د ماشوم په برخه کې افغانستان زیات کوونکی ترتیا لري، د ورځ مناسبت هم مناسب لیدل کی چې موږ څنګه کولای شو ماشومان په مطالعه راولو یا دین نور مناسبتونه وي، نو په کار کې شاید کوم څالو زل چاپ شي.
ډیر مننه، سلامت اوسه. سپین غر صاحب، تاسو مجله کائنات دا یوازې په پاکستان کې توزیع شوې ده او که افغانستان ته مهمه استولې ده؟
څاروان صاحب، دا مجله به هم چاپی وی او هم به آنلاین خپریږي. آنلاین هم په دوه درې ورځو کې په د زرغون ویب سټ له لارې خبره شي. چاپ شوی په پاکستان کې دا ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د په هیواد کې طبیعي خبره ده چې مطبعې شته دي، خو اکثرا چاپونه په بهر کې وي، په ایران کې کېږي، په پاکستان کې کېږي. نو دا افغانستان ته هم لیږل کېږي او نورو هیوادونو ته که چیرې لوستونکي علاقه ولري هغو ته هم استول کېږي د چلو د هغه له لارې نه. اما زه فکر کوم چې اوس عصر کې دغه ډیجیټل نړۍ دا هر څه ډېر اسانه کړي دي، نو موږ د آنلاین پلاتفارمونو په طریقو هم دونه استفاده کوو او د مجله تر خلکو رسوو.
آیا سیاسي مطالب هم پکې شته وکنه؟
زه فکر کوم سیاسي او دغه مباحث دومره زیات شوي دي چې افغانان به فکر کوم تر سومونو رسیدلي وي. زموږ جدي باور ده چې موږ باید د ډیرو فرسوده او ناچل سیاسي بحثونو پر ځای زیاتې لږ لږ علمي او فلسفي او دغه د تورته مباحث عام کو، ځکه د میډیا او د روشن فکر طبقه او قشر افغانم نقش دا دی چې از هانو ته مسیر ورکی، سایکلی کی او په یو خاص ډایرکشن باندې عام از هان وی خواته یو لوري ته بوزي. زه فکر کوم چې د روشن فکر طبقه او د میډیا او د نشراتو د مجلو د رادیوګانو اساسي نقش په اوسنی حالت کې د افغانستان په تړاو ده چې دوی باید علمی، فلسفي او د فرهنګي مسائل او موضوعاتو ته ډیر کار وکړي. او زموږ جدي باور ده چې د افغانستان مسله ډیره سیاسي مسله نه، در تر ډیره فرهنګي مسله ده. نو موږ باید فرهنګي وده کې، علمي وده کې او فلسفي لحاظه که چیرې موږ کار ورته وکړو، زه فکر کوم ډیر سبب حل شي. زموږ مجله قطعا سیاسي نه ده، خو موږ عنوان فلسفي او علمي مجله ده چې دا به د علم او فلسفه په تړاو دوی موږ کار کوو.
بله، ډیره مننه. او دا مهمه موضوع ده چې تاسو ورته اشاره وکړه. او بل شیګنې به شاید دام وی چې دا مشکل به من لري چې افغانستان ته لیږي، ځکه چې په سیاست کې خو نو بیا داسې مسائل شته چې یو خوای نه خوشوي بل خوای خوشوي او بیا یې مخه نیسي. ناصری صاحب، ستاسو په کتابونو کې هغه کتابونه چې اکسوس کتاب پلورنسي تر اوسه پرې چاپ کړي، کوم یو تر ټولو زیات پلورل شوی دی؟
اکسوس چې چاپ کړي دي تر ډېره د اروپایي برخه کې یو کتاب دی چې تر ډېره انګیزشي پیغامونه لري. دا یو هندي لیکوال شیو کهرا لیکلی، تګټونکی نومي دا کتاب. څه باندې 100,000 ټوکه پلورل شوی دی او په دونه یې شریس کړی. علاوه د دې نه نور هم په دغه برخه کې چې د واینا ذکر په برخه کې کتابونه دي، او یو څه نور مستنی ادبیاتو کې هغه هم، یعنی د دوی هغه حجمي ظرفیت په کتو چې حجم یې زیات خو بیا هم زیات پر شوی دی نسبت هغه کتابونو ته چې حجم یې زیات یا خو ډېر لوستونکي نه لري. نو تر دې را دي اروپایي برخه کې د اکسوس زیات کتابونه پر شوی دي.
بل تاسو دې داستاني ادبيات او درزار و په هني یادونه وکړي چې په دې برخو کې کتابونه ډېر پلورل شوې دي، لکه د سیاسي کتابونو یادونه مې نه کړه. د دې داسې معلومي شي چې خلک له سیاست ډېر هغه شوې دي، زړه توري شوې دي، کڅنګ
زه فکر کوم په یو ټولنه کې چې کله هغه نو وخت یا تخزبي
وضعیت حاکم بیا سیاسی مسائل ډیر علاقه مندان نه لري ځکه تر ډیره پورې د ګوندونه چې دي کله چې ګوندونه فعال وي نو په ټولنه کې سیاسي مطالعه زیاته کېږي ځکه لږ تریا پورې هغه وضعیت په دغه مسایلو کې دوی ته ډېر ښه معلومي او په دې برخه کې دوی ته ډېر سوال نه وي ځکه زه یادونه کولای شم چې جمهوریت په وخت کې موږ د ملا صاحب ضعیف یو کتاب چاپ کړی وه نو هغه تر ډېره د جمعیت ګوند یا د نورو ګوندونو کسانو به مطالعه کوله که څه هم دوی په پښتو ژبه لوست نه شوی کولای خو دا کتاب ته ډېر سودا وه او پسې ګرځېدل به نو په دې اساس یعنی چې کله یو ګوندونه هم فعال وي او داسې د کوم ګوند کتاب چاپي نو دا د سیاسي مطالعې د رشد یوه وسیله وي دوی تر منځ نو هغه حالت کې چې تک حزبي وي زه فکر کوم بیا ډېر مینوال نه لري
بله ډیره مننه سپینغر صاحب په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې مجلې کمې شوې دي دلیل څه کېدای شي
زه فکر کوم د دغه ټکنالوژي یا دغه د مجازي نړۍ کې چې څه پلاتفورمونه دي چې فیسبوک شي واتس اپ د ټوئیټر او دا شان شي دوی یو مازله زما په نظر راغړي دغه د چې لوستون کوي اوس مطالعه کوي یعنی ډیر جسته ګوسیخته یعنی متن لونی خ ډیر متن لونی شاید یعنی تر پخوا د متن لوستون کې خ زیات شي وي خو هم د متنونه اېد څاغ نه دی او ارگانیک پایوان نلیری افقی و مدی تسلسل پک نشتا یو متن دی
جوار مطالعه نکوی
جوار مطالعه نکوی بالکل او دا وجه ز فکر کم دا ټولنیز رسنه دی هم دا یو دلیل دی اساسی دلیل یو د اساسی دلایل نه دا هم چې موږ د مجلې ته کار پیل کړ چې لاقل باید دغه مشکلات او دغه مسائل موږ هم حساب کې واخلو په حل کې زه فکر کوم په مجموع کې نه تنه د افغانستان ټول نه بلکې په مجموع کې ټول اکثرا یعنی نړۍ ټول انسانان دا د دغه بحران او د مازلي سره مواجه دي او مخ دي دوی مطالعه تر په خو ښه ډیره کوي متن ډیر زیات متن ونی ځکه ډیر وخت په سوشل میډیا کې تیروي اما دا مطالعه ژوره مطالعه نه ده او بیګټه مطالعه ده او شاید اگر موثریتونه لري زه فکر کوم علت یې دغه مجازی نړۍ ده چې ډیر وخت وو کې تیرې او مغز تړې شي او بیا دغه مفید او
سپینغر صاحب بیا وځي د ستړیا مسله بم نه یوس تاسو مثلا په خپل اشاره وکړه چې مجله آنلاین کوي بیرته نو کله چې خپل مجله آنلاین خبروي کله چې ګنش بیر به پانی هم شته چې ځینې کتابونه خبروي نو بیا د شاید مجله ارتیاو څخه کم شي او شاید خلک ډیر لیواله نه وی چې په مجلو پسې وګرځي
زه فکر کوم چې دغه ویب پانو تام کوم تاسو وګورئ کتاب اول خو کتاب شاید مؤلف یا لیکوال یو تنوی مجله خپل خاص غلری کیفیت او لذت لري کنه مجله د کتاب سره تفاوت دی چې شاید یو کتاب موږ راوخلو د وخت په تړاو وي خو هغه به د یو تن نظر وي چې د وخت په تړاو د نظریات ورکړي اما د مجله خوبایی او مزایا دادی چې د دوی به موضوع فکر له مختلفو کسانو یعنی مختلفو مغزونو یا د مختلفو لیدلورو موږ لیدلوري موږ اخستې شو دا یو مسله ده دوی مده چې ویب پانه هم بالکل موږ تاسو ډیر زیات ویب پانه شته دي د اوس فعال شي وي د خوشبختانه په افغانستان کې هم ډیره غدي اما ویب پان هم د سې کوم ټکنیکلی لحاظ کوم تاسو د ویب پان واغ کارایي ته وګورو هغه هم دومره یو اورګانیک شکل وي موضوع ته نشي ورکولای چې داسې یو تسلسل ورکی نو زه فکر کوم مجله خپل ځایګه تل به شته وي او هغه خپل کیفیت ترلاسه نشي ورکولای نه اوسنی ویب پان یو د شان ځای نیولای شي ځکه دومره اورګانیک شکل یې موضوع ته نه جوړ کولای ویب پان او نه کتاب ځای نیولای شي ځکه کتاب هم دی وو مؤلف دیدګاه دی موضوع پکلوي
bale ناصری صاحب تاسو نظر څه دی په دې برخه کې آیا انټرنیټ ویب پان او فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو د مطالعې په فرهنګ منفی اغیز کړی دی او کنه برعکس ځینې البته وایي چې یو شمیر خلکو په خوا لیکل وست نشوي کولای خو د دغه ټولنیزو شبکو له برکت لیکل وست تا کړی دی. ممکن په غو کې یو شمیر جدي مطالعه ته هم مسول شي بي که څنګه
د سوشل میډیا چې کله من سره غلې ده مخکې سټانفورد پنتون یو سروې کړی و چې پس له 2014 نه د انسان تمرکز له 14 ثانیو نه 8 ثانیو ته راغلی. نو دا سوشل میډیا د انسان تمرکز ډیر زیانمن کړی دی او ډیر موقتی او مقطعي مسائل مثلا مطرح کوي. کسان نشي کولای چې د یو موضوع ژور ته ولاړ شي. او د دغه کوم امپراتوري حاکمه کړې ده د خلا رسنیو یعنی سو عقب نه لري، ځکه چې هغه یو څوک چې د یو موضوع په اړه تحلیل ونه کړي ژورو ته ولاړ نه شي چې د څنګه مطرح شوی دی. نو دغه د انسان تمرکز چې کله پاشلی وي او داسې یو موضوع ته عمق ولاړ نه شي نو بیا ارزښتو کې هم تغییر راتللی شي او په هغه څه چې یو وخت ونه منله او بیا یې مانی په دې کې هم بدلون راځي. نو بلا شکه چې دا یو منفي اغېز لري خو بیا هم یعنی چې کوم اجابات یا د وضعیت حاکم دی دا اوس په هغه حالت کې و داسې مبارزه کار ده چې موثره تمام شي. یعنی هدف مې دا دی چې فرهنګي بنسټونه باید په دې کار او په دې فکر وکړي چې لومړی د خلکو اړتیاوې پیژني یا کومې اړتیاوې چې دوی مخکې درلودې د هغو هڅه او هنر د دې ته وکاروي چې دوی ته نوې اړتیاوې ایجاد کړي. پس دوی د اړتیاوو د ایجاد نه یعنی دوی کولای شي چې افکار تغییر کړي. نو که په دغه برخه کې دوی څه چې لازم دي وکړی شي زه فکر کوم ښه نتیجه ترلاسه شي. خو بیا هم یعنی د انسان تمرکز نهایت مهم دی او هغه په دغو کتاب مجله او په دغو مسایلو کې ښه تامین کېدای شي او دی ښه ژورو ته رسېدای شي. خو اوس مثلا ډېر ریلونه او دا یا ویل کې چې دا ډېر وایرال شو نه ډېر ولیدل شو ځینې احساساتي مسایل مطرح کړي او ډېر ځل لمنځه ځي. دوی یعنی منفي اغېز درلودلې دي خو بیا هم په دې کې یو هغه سافت انقلاب یا نرم انقلاب کې پکار دی چې وکولای شي د فرهنګي بنسټونو حفاظت او خپل اهداف چې کوم دی لري غوته کې ځان ورسوي شي.
بله سر په دې برخه کې یوه څېړنه دام وایي چې وایي کله چې انسان ډېر شیان ګوري او په غیر جدي ډول یې ګوري یعنی برسره نیلولي سرسری لولي او حافظه ته نسپرې دا د دې سبب کیږي چې حافظه یې کمزوري شي. د ټولنیزو شبکو اکثره مطالب دغه سړي چې مرور کوي خو لیکن ذهن ته نسپارو لکه د لوحو غوندي په شارونو کې ځینې خلک یو وخت دا په دې برخه کې ویل شي ول چې په ځینې کسان د لوحو په لوستلو عادت دي لولي خو حافظه ته نسپري امدا سیلولی نو هغه هم حافظه ته توان کوي. خو اوس یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څومره مطالعه کوي له کتابو مجلې سره مینه لري او کنه لري اول ځان راو پیژنې.
ډیر مننه کوم سلامونه تاسو ته قدرمن میلمنو. بله نبی الله زابلای زابله
سلامت اوسې زابلای صاحب. دا وایي چې څنګه له کتاب لوستلو مجلې لوستلو سره علاقه لري کنه؟
ډیر مننه کوم. زه باید وایم چې کتاب یو د یو خواخوږي ملګری په شان ده. مثلا که یو څوک ش کتاب ولولي هغه به حتما په درد ورته خوري. یو خواخوږي ملګری مثال ورکوم نو طبعا مطالعه خو ښه ده. نو موږ هم خپل مطالعه کوو. مطالعه تر ډیره حده زه چې یعنی مجلې ته داسې خاص لاسرسی نه لرم، خاص مې نه دي لوستلې، مطالعه مې ډېر نه دي کړې د مجلې په برخه کې، خو تر یو حده دا ځوانه طبقه تر یو حده له شعر و شاعري سره تر یو حده علاقه مندي. زه خپل د شاعرانو کتابونه د مخکښ شاعرانو کتابونه مطالعه کوم، تر څنګ تاریخي کتابونه مطالعه کوم او له میلمنو نه هم دوه پوښتنې لرم که چېرته
دوه نه وي. مهرباني.
مننه کوم. لکه درمنو میلمنو نه مې پوښتنه هم دا ده که چیرته میلمه ته محترم یو کس مثلا له یو ښه پوهنځي نه فارغه ده، که هغه فارغه کس په راتلونکي کې مطالعه ونه کړي، دا وایي چې زه فارغه سم نور مطالعې ته چندان ضرورت نشته، البته په مستلای کوم هغه څومره په ژوند کې بي اي ممکن تغيرات د لیدل کیږي. یو دوهمه پرستانه میداده کچیرته دا چې اوس په افغانستان کې پر یو حد پورې لرسنه یو یعنی درس ورکول کیږي هغه درس هغه درس سره چې مثلا موږ تاسو په سیم کې ترلاسه کوو څومره منفي یا هم څومره مثبت تغیرات پکې لیدلی شو کوم میرسنه چې پیلن درسونه ورکوي. مننه.
ای ډیره مننه. سلامت اوسې. بل اوریدونکو مشته تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره وصل یاست خبري وکړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور احمد یم د لمن ولایت مرکز لشکرګا څنګه لیکنیوی.
ډیر مننه نور احمد صاحب. دا وس چې څنګه له کتابو لوستو مطالعه سره مو جوړ دا وکنه.
والله جوړ کوم ده خدا دې چې زه خپل پر مکتب کې مخیر کالم دی په دولسن کې او ډیر شو کلرم خدا دې اقتصادي مشکلات ډیر خو کله کله کتاب را خو مطالعه کوو خو بس د کار د دغه د راتمخ دینو کارونه به خډیر وشترکو او داس دغه د مکتب چې وس د مکتب په وخت کې علاوه ډیر او مازیګری معلم داس مطالعه کو ز خپل تاریخ سره ډیر مینه لرم او د اقتصادي مشکلات چې د افغانستان کې به خډیر نو د اقتصادي مشکلات چې به خډیر
یعنی نور احمد صاحب یعنی اقتصادی مشکلات سبب کیږي چې وخت پیدا نه کوي چې مطالعه وکړي او کې اقتصادی مشکلات د دې سبب کیږي چې کتاب او مجله وانه خسته شي.
یا وخت نه لرو کارو باندې مصرف او بیا داسې وسته دا مکتبو کې وسته دا باغه موضوع مې ده دغه پر د جامو پاک له بزې خبر وکم دغه موست دغوت یې به ولا د لابراتوارو د مرکزو ته نو کستن کتابو استن کالیو استن لنګوټانی د چلی موږ نه بیا و دې کې هتا موږ د سیمپیانو چنیو کړی دا پرېښول په دې موږ ډیر مایوسو چې کست خپل د مطالعې سم بر زړه وار په وار پورې شنه موږ دا خوښ دي چې د زمينه موږ ته برابر شي چې په اړه کوم کالو کې یا موږ د شوه یا مطالعه وکونه نو اوسله د افغانستان کې به خډیر وضعیت تر خراب دی مطالعه چکر نه کوم شاریل دی وسته خو خار کم کوي.
صحیح. ډیر زیاته مننه نور احمد صاحب. کور ودان یو بل اوریدونکو هم شته دوی خبرې بم واورو بیا به درنو میلمنو ته ورسو چې د کتاب پاړه نوري خبرې ورسره وکړو. تاسو هم ځان راو پیژنئ. ازادي راډیو ده. شه صاحب څنګه تاسو کتاب او مطالعه سره جوړه ده وکنه؟
دغه مست مکتب مستنجواله
ش خط نه دیزده متاسفانه. خو موږ نن په خط دغه چا سره خبرې کوو چې خط یې زده ده او کتاب لولي. خو خیر تاسو هم خبرونه واورئ د نورو میلمنو خبرې نظرونه واورئ د نورو اوریدونکو نظرونه واورئ. سلامت اوسئ. نو وربشو درنو میلمنو ته سپین غر صاحب تاسو دې زابلي صاحب پوښتنې واورئ. دی وایي چې که یو څوک له پوهنتونه فارغ شوی وي نو بیا هم مطالعه ته اړتیا لري؟
زابلي صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړه. زه سلام او ځانګړی احترام ورته وړاندې کوم. زه فکر کوم زده کړه دا ډېر لنډمهاله پروسه نه ده، دا یو اوږدمهاله پروسه ده. زده کړه موږ په څلورو کالو کې یا شلو کالو کې یا لسو کالو کې دا نه شو خلاصه کولی، دا د ټول عمر کار دی. علت یې هم دا دی چې موږ ژوند د پوښتنو سره کوو، د ځوابونو سره ژوند نه کوو. مثلا ډېر پخوا مثلا زه یو مثال به وړاندې کوم چې په هغه کې د طبیعي علومو لحاظ به زه مثال درته وړاندې کوم. پخوا داسې ګڼل کېدل چې د دنیا د څلورو عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر دي د نړۍ چې اوبه دي، باد دي، خاوره ده او اور دی. دا پوښتنې ځواب پیدا کړه چې دنیا د څونه جوړه شوې ده؟ دنیا د څلور عناصر نه جوړه شوې ده، بنیادي عناصر څلور وو کنه. عین پختنه کلونه ورسته بیا وشول کنه چې د دنیا د شنه جوړ شوی دا جواب پرته متفاوت جواب وکنه. دنیا د اتم نه جوړ شوی و بنیادی ذره اتم و. عین پختنه ډیر کلونه ورسته بیا وشول چې دنیا د شنه جوړ شوی دا دنیا د الکترون او پروتون او نیوترون نه جوړ شوی وکنه. اوس پختنه کیږي چې دنیا د شنه جوړ شوی دنیا د کوارک او ډیر بنیادی ذره نور بنیادی ذره نه جوړ شوی. نو ازما وړاندیز زولی صاحب ته دا دی چې موږ تاسو ژوند د پښتنو سره کوو او پښتنې هیڅ وخت جوابیدونکی نه دی، یعنی جوابونه تل زړیږي. نو شاید یو ځواب یو میاشت وروسته زور شي، یو کال وروسته زور شي، سبا ته زور شي. نو دا زده کړه تما تر څلورو کالو یا لسو کالو پر موږ شو خلاصه کولای. دا یو ډیره اوږدمهاله پروسه ده زه فکر کوم.
یو خو دا د چې تغییر راځي، نوی نوی شان رامسته کیږي، نوی نوی نظریه رامسته کیږي، او بل خبره دام ده چې هغه څه چې چاز د کړی وی هغه هیري شي. او څومره تاسو راسره موافق یاست چې مکتب او پوهنتون صرف وسیلی دی، نور نو باید انسان شخصي مطالعه وکړي؟ اکثرا مشاغ خلک چې وینو چې ډیره پوه لري او ډیر څه توقع ورڅخه لرو، هغه کسان دي چې خپله مطالعه کړې ده په مکتب او پانتون کې داسې مرحلې ته څوک نشي رسیدلی، که څنګه؟
کاملا بالکل. په دې کلاس ماته دی صاحب یو شعر را په یاد شو، هغه وایي چې میرسد از شوق هر کاری به معراج کمال، کار کردن بر امید کارفرما مشکل است. یعنی موږ اکثرا که یو ځای ته رسیږو هغه د خپل جد و جهد و شوق و علاقې د وجې نه برسیږو. موږ که دا زړه وتړو چې ولا پوهنتون به ما یو برخه کې ورسوي، ما ته به یو څه شی را زده کړي، دا تر ډېره یو ډېره زما په نظر یو ډېره پوچه هیله ده، یو ډېره بې معنا هیله او آرزو ده. خپله به سړی مطالعه کوي او خپله به یو چیرته رسیږي. هم هغه د صاحب په قول کار کردن بر امید کارفرما مشکل است.
ډیره مننه، سلامت اوسې. ناصری صاحب، تاسو دې اخصوص کتاب پلورنځی دې کتابونو په اړه څه خبري وکړې؟ د نورو کتاب پلورنځیو په اړه هم معلومات لري کنه چې نور په څه وضعیت کې دي، څومره کتابونه پلورل کیږي، د کتاب بازار څنګه دی؟ ناصری صاحب زما خبری اوری؟
غاگ ملرزی؟
او بله، غاگ موس رزی.
ما به تقریبا یو تعداد کتاب زرنزی چه مخ که وضعیت خنو و تر دیر خشوای دیه او اتقای پر یه در اختیار ور پر یه خپل کاربار تا او مطرح شوی دی، او یو تعداد کتاب زرنزی یا دیر کچونی شوی دیه فعالیت پیخه دیه یا چاپ کم رنگ شوی دیه. خو بیا هم په مجموع کې یو تعداد کتاب پلورنځي چې په ولایت کې وو او د کتاب چاپ او توانی نه درلوده، هغه ترې رسېدل شوی دی او کتابونه چاپوي. او کومه د هیواد کې چې امنیتي جغرافیا پراخه شوې ده، نو په فرهنګي لحاظ هم ترې بریده پراختیا پیدا شوې ده. په کندهار کې چې صنافت کتاب پلورنځی دی، هغه هم ته موده کې چې څه باندې یوه میاشت به کې، هغه هم د صداقت په نامه یوه مجله پیل کړی ده. او بل یو پلا آنلاین پلیټ فارم هم منځ ته راغلی دی چې هغه جو اپګا په نامه ده، او هغه هم تحلیلي مقالې وړاندې کوي. نو دا تقریبا په یوه نیمه میاشت موده کې دوه مجلو او د یوه آنلاین پلیټ فارم رامنځته کېدل دي. او بل په ولایاتو کې د یو څه کتابونو چاپ دی چې یعنی د اروپایانې برخه کې دین کتابونه چې په خپل افغان لیکوالان لیکلي دي. په ننګرهار کې ختیځ کتابونه چې چاپ کړي دي او ښه استقبال ته شوی دي. یا نور هم د اروپایانې برخه کې یعنی داسې کتاب هم چاپ شوی دی چې په تېر د 1403 کال کې ته باندې لږ راټوکه پلور شوی دی د اروپایانې برخه کې. نو په دې سبب تقریبا وضعیت ښه دی او په چاره یو مثبت اغېز شته دی.
تاسو یو وخت د کتابونو د یوه مارکیټ یا یو بازار غوښتنه کوله، له دولت مو غوښتله، له ښاروالۍ نه مو دا غوښتنه درلوده چې یو ځای تاسو ته تعین کې، هغه غوښتنه مو کوم حد ته رسېدلې ده؟ آیا خبرې لا هم پی روانې دي او کنه؟
پغه هم خبر روان دی توزل په پلان کې نیول شوی دی چې یو پارک یا سنتی پارک په کچه یو ځای ورته تخصیص شوی وي. خو د ښار اوس کومې نښتې پلي کی او سرک پرانیستل کی او نښتې تدبی کی، نو موږ یې د انتظار په حالت کې پرېښي چې یو مناسب ځای تاسو ته په پام کې نیسو او هغه کې به تاسو ټول یو ځای وای او خپل د فرهنګي صنعت او تاسو وده ورکړی شي. خو تر اوسه عملي عملا یعنی کوم اقدام نه دی شوی چې موږ دا ډاډ پیدا کړو چې دا کار به وشي که نه.
بله سپینغر صاحب، یو وخت په افغانستان کې مجلې په دواړو ژبو خپرېدلې، تقریبا ډېرې کمې داسې مجلې به وې چې په یوه ژبه دي وي، په دواړو کې به په هر مجله کې به دواړه ژبې وي، یا به منتها دا فرق به و په یوه کې به یوه ژبه ډېره وه، په بل کې به شاید بله ژبه ډېره وه. ستاسې مجله هم په دواړو ژبو خپرېږي، دا مو ولې دا کار کړی دی سره له دې چې په وروستیو کلونو کې دغه دود تقریبا له منځه تللی دی؟
بالکل، د دې مجلې په تړاو موږ نه تنها یو انساني رسالت درلودله چې موږ باید دا مجله خپره کړو، بلکې زما او زما د مېرمنې چې دا مشترکه هڅه ده، یو بل هدف هم په دې مجلې د نشر نه دا و چې موږ تاسو وینو په خواله رسنیو کې هم د اوس ډېر د قومي او ژبني ډېرو متعفنو مسایل مطرح کېږي په خواله رسنیو کې. نو زما مېرمن د یو تاجک مېرمنې په توګه او زه د یو پښتون ځوان په حیث زه فکر کوم دا به یو ډېر ښه بل لوی تاثیر ولیدي چې موږ لا هم کولی شو ګډ فرهنګي کارونه وکړو او دغه ډېر ساختګي موانع چې موږ تاسو ځانو ته جوړ کړی دی دا باعث نشي کېدلی چې انسانان سره بیل شي. زه فکر کوم چې انسانان د ټولو زه په موږ باور لرو، د یو ساینټیسټ په توګه موږ باور په دې دی، زما مېرمن هم ساینس لوستی، زموږ باور دی چې موږ ټول انسانان موږ کیهاني شهروندان یو، موږ کازمیک سیټیزنز یو. نو دغس یو دیدګاه په درلودو سره د وړې سختې چې موږ تاسو انسانان په ډېر عجیب غریب مسایل باندې وښو، کوم کلسیم چې زما په هډوکو کې دی، کوم کلسیم چې څاروان سپستاسي په هډوکو کې دی، هغه عناصر د ټول انسانانو مشترک دي، همدا رقم کوم وسپنه عنصر چې زما په وینه کې دی، ستاسو په وینه کې دی، نور انسانانو په وینه کې دی، د ټول یو شان دي. دغه ډېر سختګي مسایل انسانان نشي سره بیرولای. د ساينس په توګه زموږ باور دی چې ټول انسانان سره اصالت یو دی او د دغو سختګي مسایلو په ذریعه باندې بیلول دا یو ډېر غیر علمي کار دی، یو ډېر د طبیعت خلاف او ضد کار دی. طبیعت هیڅ نه تقسیمات چې د انساني علومو وضع کړي د نه پیژني. زه فکر کوم دغه مجله چې موږ په دواړو ژبو باندې یې خپرو یو لوی تاثیر به زموږ باور دی چې دا هم ولري چې دغه یو متشنجه او حالات او وضعیت به لږ مثبت خواته هغه شي. دا خلی به یاد بتنه تا شاید تاثیر ورکړي.
بله ډیره مننه، سلامت اوسه. ناصری صاحب، تاسو دې کاپی رایټ یادونه هم وکړه په ستونزو کې، لدینه موږ منظور څو آیا په داخل دی افغانستان کې که یو کتاب تاسو چاپ کړی بل ورسه بل څوک چاپوي او کوم بل منظور؟
کاپی رایټ مسله خو په دې کتاب او مجموعه کې فرنګي مسله کې یو ډېر حاد مسله ده او په دې یو مهم سرنوشت لري وي. تر لیره پورې چې کوم کتابونه موږ نشروو، یعنی په ډېره کم موده کې یو تعداد کسان د هغو پی ډي اف لمونه غواړي یا دا کتابونه په موږ سکن کیږي چې دو په سوشل میډیا کې خبري او دا د موږ کاروبار ډېر ټکنای کیږي، یعنی په کوم کتاب چې نور کله نوای چاپ شول او د زر به پلورل کېدله د هغه چاره ډېره ټکنای کوي. نو په دې اساس د دغو مخنیوي هم سخت دی او هم په دغه برخه کې یو عامه پوهاوی نه دی شوی چې دوی دا حق وپېژني څو په دې هغه تیری ونه کړي. نو په دغه برخه کې تر ډېر کتابونه سکن کیږي او بیا د سوشل میډیا له لارې نه دوی هغه نور کسان ته لیږي او کتاب په قانوني بڼه یعنی څوک نلونی او هغه ترسیږي. خو دلته یو خپرندوی بنسټ چې هغه مالیه ورکوي، جواز لري، کارمندان لري، او په دې فکر کې چې چاپ یې نه کړي، نو د فرهنګي صنعت ته ضرر رسوي.
او د دې مخنیوي هم ډېر مشکل دی چې څنګه به څوک پیدا کوي چې چا دا کار کړی دی. اما سوال دا دی چې مثلا یو څوک د یو چا کتاب پی ډی ایف کوي، نو حداقل ځان ته دی دا کار وکړي، نو دا کار خو دې نه کوي چې ټولو خلکو ته استوي. دا خو نو واقعا چې ډېر لوی ظلم دی.
بله شکه، یعنی داس کرنه هم شوی دی چې دوی د خلکو نه په کریډیټ کارت هم غوښته دی چې تاسو زموږ د نمبر ته کریډیټ کارت ولګي، او مختص ته د 500 روپۍ مقابل کې د 350 کتاب استو. نو په اخلاقي لحاظ هم، یعنی د مسله او د خپل لحاظ هم صدمه لیدلې ده. څنګه چې ما یادونه وکړه چې یعنی